السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 19 نیټه ده ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکه ترګرو پر ضد به د سفر کا کاروایی کوي. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې د پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکه ترګرو پر ضد به د څه توپیر کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چار وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال وکړه. له نوموړي څخه یو خبریالو پوښتل چې افغانستان تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه کوي. نفیس زکریا په ځواب کې وویل
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے. پاکستان
دومر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. منګ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړي دا او دا خبره منګ بیا بیا کړي دا چې د لړکی د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
نفیس زکریا زته کړه کتم او بخښي نفیس زکریا کتم د چانو موانه خص خو ویل باید لدغه سي څرګندونو ډډه وسی. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د 15 څلور اړخیزي غونډې تر سره کېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشال لیډو ټول افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د نن وویل
د افغانستان د حکومت توقع هم دا ده چې د پاکستان حکومت په ځانګړي توګه او په عموم کې د سیمې هیوادونه د ترګرۍ په وړاندې باندې په یو ځغ باندې په یو ساس کې ودرېږي.
د افغانستان د سولې په اړه 15 څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسنادو د پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیر یې بحث وشو. د قانون چارو وزیر زاهد حامد قومي اسمبلی ته د 14 کسیزه کمیټې جوړولو وړاندیز وکړ خو اپوزیشن وویل چې د مې پر 13مه د ولسکسیزه کمیټې پر جوړولو سلاسه و نو هم هغه کار باید وسی. تر دې وروسته شاغلی حامد خپل تحریک بیرته واخیست او په دې ډول د پارلماني کمیټې په خوانی جوړښت منظور شو. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکو الوتکه پرېوتې چې پکې او کسان وژل شوي. د پنځمه زیارت ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویاند وویل الوتکه بیګا هغه محل پرېوتہ چې د هلمند له پوځي هوائي ډګر الوتکه و. دی ویاند وویل چې دی ویاند چې نوم یې نه دی شودل شوی ویلي الوتکه پر رنوی روانه و نو یو وزیر مات شو. هلته د آذربایجان ملکی هوائي ادارې د پنځمه پر ورځ وویل په الوتکه کې د عملی نه کسان سپاره ول چې پکې او وژل شوي. بیان زیاتوي د عملی بچ پاتې سوي غړي د یوکرين او وژل سوي د آذربایجان، یوکرين او ازبکستان ول. افغان چارواکي وايي په زابل ولایت کې یو پولیس خپل اته ملګري وژل دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلي دغه پیښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسټه سوي ده. د زیاته کړې چې وژونکي پولیس سره له وسلې مرمۍ او ګاډي تشتیدلې دي. د طالبانو یو ویان د پیښې زموري منلې او ویلې دي چې حمله کوونکي له دوی سره دی. د فروری په نیمای کې په کندهار کې پولیس افسر خپل ملګرو ته نشه ورکړې وه او وروسته په هغه کې 15 وژلي وو. د افغان فوج مشر د افغان فوج مشر د شپننی عملیات د وسوالو د ځپلو لپاره ګټور بولي. جنرال قدم شاه شهیم نن په کابل کې په خبر کانفرنس کې وویل افغان فوجان په څلور ساعتونو کې واځي د شپې لخوا لس پوځي عملیات ترسره کوي. شاغلی شهیم د شپې عملیاتو د غزبنتیا په باب یو مثال وو ورکړي چې یوازې په یو شپه کې افغان خاصو ځواکونو په بغلان کې د سرخیت کوتل په سیمه کې څلور وسلوال وژلي او دوه تنه نورې نیولې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا هولاند ویلی هغه مصری الوتکه چې له پیرس قاهره تر روانه و راغورځیدلې ده د وزیرانو له هنګامي غونډي وروسته شغلی هولاند نن ویل چې د راغورځیدو په اړه هیڅ یو امکان نشي ردولای. برخو د مصر د بارنوی چار وزارت وای د مصر د هوای چلند دی وی الوتکه تر لویدو پیشي روسي د فرانس حکومت ته خوښ څرګنده کړې ده. د مخکې د فرانس لومړی وزیر مانوئل ولس ویلو چې د ورکیڅي مصری الوتکه په پیشه کې هیڅ امکان هم له پامنه سي ورزول کېدای. د مصر د هوای چلند مسافر وړونکو الوتکه چې له پیرس کایره تروانه و او شپږ پنځو سپرلی او لس عمله درلودله نن سهار وختي د مصر فضا ته له 900 شیبي وروسته د ریډال سیګنالونو ورکسوا. او د مصر پوځ ویلي چې له یونان سره په ګډه سیمې ته د پلټنی الوتکې او کښتۍ استولي خو د دې الوتکې ځای معلوم کړي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مصر د هوای چلند ایرباس 360 الوتکه د وروستي ځل لپاره د میډریاتني سمندر پر سر لیدل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي چینایي جنگي الوتکو د سه شنبه په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پینټاګان وایي دا پېښه په داسې حال کې سوې چې د امریکا څارونکو الوتکو په نړیواله فضا کې عادي ورځنۍ الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازمه امنیتي فاصله درلوده. د چینایي چارواکو په دې د دې هیواد پوځي الوتکو د چین د هانیان ولایت لپاره چې یو جزیره د الوتنه کوله. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه شل پیسې غستر کیږي او په 1.5 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپیه شل پیسې او په 1.5 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.3 روپیه او په 1.3 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 55 پیسې او په 23 روپیه اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپیه 90 پیسې او په 23 روپیه لس پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 26، بنو کې 30 او 40 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سیرت زهیر واورید. په خبرونه کې به واوري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بحالولو په اړه په 15 سلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مسلې یوازینی حل مذاکرات بلل شوی. یو کارپو څه نظر لري؟
فعلاً کو نتائج گٹور نہیں دی، فعل بند کو نا امیدی رہا، فعلاً کو اختلافات ڈیر زیادتی دی پاکستان اور افغانستان یوگ افغان مخصم دیر نائت باری و اس سے واشوے جا.
د پېښور پولیس چارواکی وای وسلوالو د نورو کلونو پر تلا بریدونو لپاره نوې لارې خپرې کړې دي.
وګوره زوړ کال مختلف پیټرن او آی ڈیز بلاسٹس سوسائڈ بلاسٹ پیټرن او دې کال چې دی د ټارګټ کلینګ طرف ته پیټرن چینج کړی دی.
پا پاکستان کې د موسمیاتو محکمې د راتلونکو دریو ورځو پورې د سختې ګرمۍ خبره کړې. په پښتونخوا کې د موسم د بدلون تر شا وجوهات څه دي؟
ډیفارسټیشن سره بیا وکاره کې دا یو خبره ده چې خبرې بیا د بدلون شروع شي او دویم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي کنه نو هغه نه کوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان خارجه چارو دفتر وای په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلورو ملکونو مشاورتي ډلې په 15 غونډه کې یواره بیا ویلي دي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. په دغه غونډه کې ویل شوي دي چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي دي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د سلور ملکونو مشورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبه په ماښام د سلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څخه فائدې نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډلې کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د سلور اړخیز د ډېرې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د سلور ملکونو بله مشورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې سلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال کړي وو. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امورو خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي وو چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې سلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل ځانمرګي برید نه پس دا ویلې شوي وو چې پاکستان امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې ترسره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امورو کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاست وی
فعلاً خو نتایج ګټور نه دي، فعلاً خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي. پاکستان او افغانستان یو محکم ډېر نایدواري او سوا شوی ده. داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبرې نه مني، بیا خو توقعات ما په خیال باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې دا غونډه به کله کوو زر به کوو نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پزې کول لپاره د سلور ملکونو د مشورتي عمل تیر کال شروع شوی وو. بلخوا هم د چهارشنبه په ورځ پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی وو. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ډاکټر ساحلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا ورابی اکرم خان د پانما اسنادو په لټنو پاړه د وفاقي حکومت او اپوزيشن لخوا جوړ کړل شوی پارلماني کمیټي تر اختلافاتو پس په ایوان کې منزور کړل شو. د زیارت پر ورځ په قومي اسمبلی کې د پلټنیز کمیټه په جوړولو او د غړو په شمیر یې بحث وشو. ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رفت انجم معلومات لري.
د زیارت پر ورځ په قومي اسمبلی کې د وزیر قانون لخوا د پاناما اسنادو په اړه د پارلماني کمیټه جوړولو تحریک په اسمبلی کې وړاندې شو. د دې مطابق په کمیټه کې به اته د حکومتي او اته د مخالف ګوندونو غړي وي کوم چې په ایوان کې په متفقه توګه منظور کړی شو. خو د منظورې نه پس د کمیټه د غړو زیاتې دو او ایم کیو ایم په نه شاملې دو نوې شخړه رامخته شوه. په ایوان کې د تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي وویل چې تېره ورځ د پارلماني کمیټې لپاره جوړه کړې شوې غونډه کې د شپږ شپږو فیصله شوې وه. د شاه محمود قریشی په جواب کې د حکومتي ګوند لخوا د خزانه وزیر اسحاق ډار وویل چې هغه ته د متحده قومي موومنت فاروق ستار فون راغلی وو چې په کمیټي کې د ایم کیو ایم یو غړی هم نشته. خو که اپوزیشن ته څه اعتراض وي نو موږ په دولس ارکانو متفق یو. د قومي اسمبلی سپیکر په وینا د قانون وزیر زاهد حامد په تحریک کې ترمیم وړاندې کو او یو ځل بیا د کمیټې د غړو شمېره شپاړس نه دولس شوه. خو اوسه پورې د کمیټې د غړو نمونه لا مخې ته نه دي راغلي. پارلماني کمیټي به د پاناما اسنادو او آف شور کمپنیانو لپاره ضابطه کار جوړوي. دې نه علاوه د فنډز د منتقلې او قرضونو معاف کول به هم په ضابطه کار کې شامل وي. کمیټي په ملک نه بهر قرضونه معاف کولو معاملې کې پلټنو لپاره د فورم جوړولو هم جاج اخلي. نن به په پارلمان کې یو ځل بیا د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غونډه کینی کوم کې چې به فیصله کیږي چې ایم کیو ایم د کمیټي برخه جوړول پکار دي او کنه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې په دیرستو کې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی. د پیښور پولیس چارواکي وایي په ښار کې وسلوالو د بریدونو او هدف وژنو لپاره نوې لارې خپلې کړې دي. د پیښور پولیسو یو مشر وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو وسلوالو خلاف په پراخه کچه عملیات کوي. د دې ترڅنګ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره نظام فعالوي چې د دغو بریدونو مخه ونیول شي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې دی.
دا پیښور د پولیسو یو اعلی چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت دا زیارت پر ورځ مشال لیړو ته ویل چې خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې وسلوالو خپل کاروایانو طریقه بدل کړې ده او دغه وسلوال د حکومت لخوا د دوی په ضد ګامونه پورته کولو او منصوبه بندۍ له وجې هر کال د خپلو ترهګرۍ پیښو کار کولو طریقه کې بدلون راولي.
وګورئ زوړ کال مختلف پیټرنو آی ډیز بلاسټ سوسایډ بلاسټ پیټرنو دې کال چې دی د ټارګټ کلینګ طرف ته پیټرن چینج کړی دی. وګورئ جی ٹریڈیشنل کرائم چې څنګه تو وہ رابری ڈکیتی رازنی اسٹریٹ کرائم اگے کے دے کال جوڑ کالو نسبت کے 32% کمی رہا لیتے جی.
د پښتنه په جواب چې دروان کال 15 میاشتو کې د پیښور په مصرف ترینو او خارسمو کې پخکارا ورځ دغه هدفي وجنې مخ په زیاتې دودي نو لري د سبي پولیس دغه کسانو په نیولو کې نه بریالي کیږي. نو موږ لري زیاته کړه چې د لړکی دوی سلا کړه دا چې د امنیتی ادارو ترمنځ د استخباراتو راټولولو او شریکولو عمل نور هم توند کړي.
د دې پر اجي زموږ اوس پیښور ساته باندې میټینګ شوې دي هغه کې موږ کوشش دا کړې دي چې انټیلیجنس زموږ ګیدرینګ چې دا مزید فعال کو او چې کم ایلیمنٹس دي کې انوالو دی یا پراپرلی ہائی لائٹ شی او ارشی اور ہے کنا شوی خودی خودی کے زمون دو مین کیسز چی دی ٹریس شویم دی او ٹریس کی دا سرا سرا صرف نیولی شوی ندی عدالت کے مغی خپل اقبال جرم کڑے دے. نو کوشش مونگ جاری دے چی دا کسان اریسٹ کو او چی کم آلریڈی کم خلق دا کارونا کڑی دی چی آ عدالت کے پیشی او غی سکسیسفل ٹرائل ہوشی.
دا دونه را چې ایس ایس پی اپریشن پرون په مطرح کې د سړک غاړې دوه بمی چودنو کې یو بل شوی خبریالانو د خواخوږي لپاره پیښور پرستپ لراغلی او په دې موقع زیاته کړه چې په داسې پیښو کې د خبریالانو او د عام اولس د خیګړې لپاره دوی د امنیت نوې کړنلاره ټاکلې ده چې ورسره به په داسې پیښو ځینو کې خبریالان هم محفوظ وي او عام اولس هم. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا کوټه پر ختیځه سنگلارا یا بای پاس په 14 کې یو پولیس والا وژل شوی دی او سلو نوټ پیان دی. دا 14 نن سهار شوی دا ویل کیږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله ډلې او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې 14 ذمہواری منلې ده. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودی موادو په 14 کې یو پولیس اهلکار وجلې او سلور نور جوبل شوی دی. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د اف سی ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستی او پلټنې یې پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون د لارې د نقل قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي د راتلونکو دوه نه تر درې ورځو پورې به د ملک په میدانی سیمو کې سخت ګرمي وي. د محکمې په خبره 13 ورځې سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت تر 50 ډیګري ته رسیدلی. بلخو ډاکټران وایي چې په سخت ګرمي کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي. نو ورل نه صرف ځان د نور نه ساتر پکار دی بلکې د اوبو استعمال دې هم زیات کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا میدانی سیمو په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د 13 ورځو راهسې سخته ګرمي ده او پر راتلونکو 4 ورځو کې د بارانونو هم څه امکان نشته چې له وجې به ګرمي زیاته وي.
میدانی علاقې دي هغه ټول کې شدید ګرم موسم ده. خو دې کې چې بیا کم شدید علاقې دي نو هغه کې د فن موندارو لرکانا نواب شاه حیدرآباد چکر بیا ورپسې جنوبی پنجاب بالپور بولنگر رحیم یار خان ملتان دا ډیر علاقے جے کم کے ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو رہے ایکسپیکٹڈ اور دا خیبر پختونخوا چخور مردان چاتدا کوہاٹ بنو دا گرم علاقے
دا گرم موسم لوجی کم کم ناروغی لگی دی شی او خلق لا چ احتیاطی تدابیر خپلول پکار دی. د دې پختنو په جواب کې د پیمز هسپتال یو مشر ډاکټر متحر شاه وایي
د ټول زیات تکلیف سے جوړی د انسان نو کولوزی او کولې دی وجه نه د انسان کې د وبو
کوي نو کوشش دي کوي سي اوه استعمال دي ډیر زیات کی او زیات کوشش دي دا و کی سي دلمره ځان وګوري کم مزدور خلک دي یا مرته ډیر ایکسپوز خلک دي نو دي کوشش کوي سي دي اوه استعمال څومره زیات کوي شي غدیم کی یو خدای دلمر وال سي ایټ ټوک دي تا ټول نه دي خطرناک شي دا او دوم دا دي ډیش کار شي یو نه تی وی سي دلمر په پروت کی او خلک خوري نو د خې د لری احتیاط کی دي سره زړی زیات کی او د ستړي شیان سي دي ټایفایټي او ملیریا دا هغه شونه دي دینه دي خلک ځان ګوري
د ذکر دا چې د سخت ګرمۍ لوجه سن حکومت د صوبې په سرکاري او پرایویټ تعلیمي ادارو کې د ګرمۍ رخصتۍ اعلان کړی دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا ګرمۍ او د موسم د بدلون خبره کوو. نو په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې جنگ جګړې او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپېریال ډېر اغېزمن کړی دی. نور تفصیل د شاهین بنیري په رپورت کې واوري.
په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې سیمه کې د ځنګلونو د بې درېغه پرې کولو آبادۍ کې د ډېروالي او په فضا کې د کاربن د گیسونو د ډېرېدو سره د سیمې چاپېریال د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي ماحولیاتي بدلون او د موسم په حدت کې ډېروالی یو عالمی پدیده ده، خو سیمه کې روانې جګړې او د چاودیدونکو موادو کارول هم چاپېریال اغېزمن کړی دی. نوموړی زیاتوي
ډېره په بېدردۍ سره په ځنګلونو پسې لګېدلې وه، خو خاص طور سره دا په وخت کې وو چې په کومه کې طالبان یا هغه اغېست او اشرات نه په علاقې پورې ډېر زیات هیوي ډیفارسټیشن وکړی. هغې ته بیسیکلي پیسه په کار وه، د حکومت انتظام کمزورې شو، نو ډیفارسټیشن سره بیا دوه کاره کې کله یو خبره چې هغه خاورې بیا بدل شروع شي، او دویم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي که نه نو هغه نه کېږي. فیلحال چې کومه علاقه سفر هغه چتران دی
خلکو. بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو اوسیدونکي شیر محمد وایي د غلطه د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله د دوی فصلونه او باغونه ډېر اغېزمن شوي دي او ځنګلونه سوځېدلي دي.
شینکي خزم په باجوړ باندې ډېر زیات دي، خو د تیر شي وخت باندې په خپله یقین کولای شي چې باندې باغونه وو چې پرې ټول ټول تباه شوی وي. سولي په دې بمبارې شوی باغونه چې موږ هغه د اجازه راځي چې هغه به یو یو دغه وکړه، یو اواز د وکړه او لوګي د وکړه، ټول باغ بهشته وسو. نو څه خبره راځم چې موږ دې باجوړ ته یا مونډا او یا خبر او یا خو څه کې پاته واره شم دي خو انا چې بس نه غار کوم ټول بس نه جده شو شو د شو شو خو یې رښتا به برباد شي. فين په خدای وکړه چې خبر پاوه بازار سلو چې زمونږ دې وطن هیڅ څه څه سامان نه معلوم د دسمه غریبۍ او نه اتفاق او نه کوم کاروبار.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په میداني سیمو کې د حرارت درجه نور هم بروخیږي او د ګرمۍ شدت بډیر شي. د پرمختیایي چارو یو کارپو شوکت شرار وایي نه اولس د موسم د بدلون په اړه پوهه لري او نه حکومت د قدرتي وسیلو او چاپیریال د خوندي کولو لپاره سو کوټلې پالیسي لري. نوموړی زیاتوي
نو هغه موسم تر زیات ټکو دغه موسم سره مطابقت خو بیا څنګه څنګه دې مزرعه کې کار در راغی نو بیا لکه سیمنټي کور او د مربل کور او انټري کور او د هیڅ نه دغه نمونه د مزرعه یو حکومت وګر دې دا غړې د وځي د موږ خپل بلوار شل بدل کو دا ستو مې طریقه موږ د بدل کړل موږ د بهر له خیالات سره ولې چې د دې تیر سمېغه د پنځو سو کال کې خلک بهر نه لا دا و چې هغه کم
دا ماحولیاتی چارو پوهان وایي چې په نړۍ کې په تیرو دیر شو کلونو کې د تودوخې کچا ډیره لوړه شوې ده او کچری په اوسنۍ شراب په فضا کې د خطرناکو گیسونو ورګړېدل روان وي. نو تر کال 2020 د حرارت درجه د سلورو نه تر 12 فارنهایت نور هم اوچتېدي شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د آل پاکستان پرایویټ سکولونو مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومتونو سره په ګډه په ټول پاکستان کې یو شان نصاب جوړول ضروری دي چې دا رنګ له دې ملک طبقاتي نظام ختم شي. په پاکستان کې یو رنګ نصاب جوړول څومره ضروری دي او دا څومره ممکن دي، د سراج زهیر رپورټ ته غوږ شئ.
آل پاکستان پرائیویٹ اسکول منیجمنٹ ایسوسیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټول پاکستان په سرکاري او پرائیویټ اسکولونو کې د یو رنګ نصاب معرفي کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ډاکټر ذاکر شاه وویل چې پاکستان کې له شروع راهیسې طبقاتي نظام تعلیم را روان دی او دوی غواړي چې دا نظام ختم شي.
بچے ماسره سبق وای یا بل اداره کې سبق وای کړه نه کله وی چینج والی بل اداره تراټ شي یو اداره کې یو شان سبق ویلی بل اداره کې بل شان سبق کې نو ماشومان ته ډېر زیات پرابلم وي. نو زه زمونږ هم دا خواهش ته او د عوام هم دا خواهش ته او د ټول خلکو دا خواهش ته چې را ټول ادارو کې یو شان نصاب شروع شي.
په نصاب کې بدلون او دا یو شان کول څومره ضروری دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په خبر کې د اسلامي کالج په هینتون پروفیسور او شاعر ادیب اباسین یوسفزی نو پوښتل نو هغه وی
تاسو وګورئ نو په یورپ امریکا کې چې څومره ملکونه دي نو هغه ټول په خپل نصاب خپل نظام باندې ډېر جوړ نظر ساتي. هغه د خپل نصاب جبا د خپل نصاب مواد چې دي هغه د بچو د شخصیت د تعمیر د لپاره پکاري. زموږ په وطن کې بدبختی ده چې په یو صوبه کې یو نصاب ده په بل صوبه کې بل نصاب ده. بل دا ده چې خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه ښودل کیږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب ده په ګورنمنت سکولونو کې بل شان ده. زده کړم چې په نصاب باندې خصوصي توجه پکار ده او ټول بچو ته یو شان نصاب یو شان کریکولم خودل پکار دی.
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ پخوانی چیرمن او د چار صدې د باچاغان پوهنتون اوسنی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ګران کار دی خو که حکومت سنجیدګي وخایي نو دا ممکن کې دی شي.
دا ډیر غوړی کوي ریسپانس غوړی او ګران کار دی. دا ته پته کوي کوم چې ګران کار دی ګران کار تاسو ته دا بنړیوال په ستمه هیګین مور سره کې نه غنه علاوه هر یو مضمون هر یو مضمون لکه اسلامیت چې
پاکستان په شمول چې کوم گاونډي یا ملګری هیوادونه دي داغي سمندري یا داغي چې کوم وبدي هغه د پوزي سمندري پوزي ډول لپاره استعمال دي سره سره د امریکای له خوا د دایشتون روا ګون پر ضد د سایبر جګړې په حق باندې هم تفصیلی رپورټونه لرو. د دین علاوه د سیمه او نړۍ مهم خبرونه هم زم په خبرونه کې شامل وي. په پروګرامونو کې نن زم چې کوم هلو وی وی یا روانو چارو خبرونه د پاره کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي او بیا په افغانستان کې د سولې خبرې اترې پاره خبرې کیږي. نن زمونږ د ډیوري ډیوري ریډیو دونکو بعد مېرمنو غږ خبرونه اوري دغه ونې ځ خبرونه وي وکم چلوانې وړاندې کوي. پاره کې به نن د خزو د ماشومانو د پیدایش په وخت کې په پاکستان کې د خزو د مرګونو په حق تفصیلي خبرې اترې کیږي. چارواکي وایي چې پاکستان کې هر کال 14 زنانه چې کوم دي هغه د ماشومانو د پیدایش په وخت کې بل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دغه به د سیاحت ماهران نازي خبرې به کوي او زمونږ بیا اخیری خبرونه شپه په خیر خبرونه وي. هغه کې به زمونږ چې کوم ځوان کولې ځوانان دي هغه به د بختور شاه او نایله محمد سره د خبرونه اوري. زمونږ د ټي وي په خبرونه کې به یو شمېر ټي وي د ویډیو رپورټونه هم وي. زمونږ اوریدونکي په ویب پاڼه باندې www.divaradio.com باندې هم تازه خبرونه د سیمینار غلی رپورټونه او ویډیو مارکه هم کته شي.
ډیره ډیره مننه شعیب زاده چې تاسو موږ ته تفصیلی معلومات راکړل او تاسو ته خبر ورغواړو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
هجره
په 4 نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر پینځنی مې پجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه ورو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکو ترګرو پر ضد به د سفر کا کاروای کوي. دا خبر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پوښتنې په جواب کې وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن مشال ریډیو ټول افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د اساسو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډي پارلماني کمیټي پر منظورو سربیره اختلافات پیدا شوي دي. نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټي پر جوړښت او د غړو پر شمیر بحث وشو. په هلمند کې آذربایجاني سازمان سامان هوډونکو الوتکه پریوتی چې پکې اوه کسان وژل شوي. نن په افغانستان کې د امریکا فوج یو بیان وویل الوتکه بیګه هغه مهال پریوتای چې د هلمند له فوجي هوای ډګر الوت کاوه. افغان چارواکي وايي په زابل ولایت کې پولیس خپل اته ملګري وژلي دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فرای ویلي دغه پیښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسټ سوي. د افغان فوج مشر شپنی عملیات د وسوالو د زپل لپاره غټور بولی. جنرال قدم شاه شهیمنن په کابل کې په خبر کانفرنس کې ول افغان فوجیان په څلور ساعتونو کې یوازې د شپې لخوا لس فوجي عملیات ترسره کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې له پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. د وزیرانو له هنګامي غونډې وروسته نن ښاغلي هولاند وویل چې د رلوېدو په اړه هیڅ یو امکان نشي ردېدای. او د امریکا وایي چینی جنگي الوتکې د سې شمې پر ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکې لمخې په بي احتیاطي سره الوتنې کړې دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاناما اسناد او ریپورت سره په شروع شي وشخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازي د لارې د پراتلون کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسناد د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاو تریخوالي لوجې په ملک کې بې یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاو تریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوې و. نو خو بداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف ته کېګ دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هوار کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړ کړی او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هوار کړی چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنی وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجې میاش کې د خالی ورځې چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجې په میاش کې د جمعې ورځې په دفترونو کې کار کول وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځې چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجې میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځې چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیانې زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیانې اضافه ورکړې کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبه بلکې په وفاقي کچه هم د خالی ورځې چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دې هم وشو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو خوشي کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وایي کله چې دی وسلوالو وتښتونو په دغه ټولو څلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکړ. هغه وایي د ده د تښتونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د ده د خوشي کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشي کړل شي. شهباز تاثیر وایي د ته معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم ده په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د تختولو سو میاشت وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وایي لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي، خو پس له دغه پرده تشدد شروع شو. هغه وایي د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه هم پرده زیات تشدد وکړ. دی به وهلو، نوکان به ورلا، د وی خبرې کول، د لا اپخونه ای ورلا غوخې لري کولی، او داسې نور. او زیاتوي سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د ده د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د ده یو ساتونکي هم د ده غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله. نو کله کله به یې په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د ده د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیونه ډالر د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم خای چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنگ سالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغه وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خبره کړې چې پترس کې دغه هیواد غواړي د ایشیا سپیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې دلی پر اړیکو منفي اثر وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي، د امریکا د ولسمشر براک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د استرالیا پارلیمان ته په خپل وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع پکې یاده کړې وه، ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود، کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه موخې ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي، او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یوه کال وروسته نریندرا مودی خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودی په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل، او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمیر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپل پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوې ډیلی او واشنگټن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
د سین صوبې د اقلیتونو د چارو وزیر گیان چند وایي چې د هندوانو ودونو ته قانوني حیثیت ورکول یا رجسټر کولو بل د اسمبلی نه تر پاس کېدو وروسته په باقاعده توګه یو قانون جوړ شوی دی، خو لا عملي شوی نه دی چې دوی ورلا تګلاره جوړوي. د ده په وینا چې درې میاشتې تیرې شوې خو لا هغه شان کار پرې په توندۍ سره نه دی شوی او هیله ده چې زر دا قانون عملي شي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره خبرې کړې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سن ایالت د لکه صوبایي وزیر گیان چند د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د هندو رولې د ودونو د اندراج یا رجسټر کولو قانون جوړ شوی، گورنر پلاس لیک کړی دی، خو په لاندې کچ په ټولو صوبه کې عملی کولو لپاره لا تګلارا نه ده جوړه کړې او کار پر روان دی.
پورا میکانیزم بنےگا اور اس کے
دیوای پوره او تګلارا به جوړول شي چې اندراج به څوک کوي او څنګه به کوي. نو لګ ډیر وخت خو بلګي، درې میاشتې وړاندې دا قانون د اسمبلی نه منظور شو، بیا به گورنر لاس لیک وکړو. تاسو قانون جوړ شو خو لا تګلارا ټاکل پاتې دي چې ودونه به څنګه کیږي او په دغه وخت کې به اندراج څوک کوي. نو دا هر سبا لږ وخت تخلي. گیان چند وایي چې دوی غواړي د نورو صوبو سره هم سلا مشوره وکړي او داسې یو قانون په هر ځای کې عملي شي، خو لا پکې بریالي شوی نه دي. دا قانون په اصل کې هندو لکیو ته څه ګټه ورکوي؟ په دې اړه د سند ایالت د لکیو وزیر وویل چې د دې قانون نه وړاندې به د هندو ښځه خاوند سره هیڅ ثبوت نه و چې دوی کله واده کړی او که په عدالت کې به د بیلیدو درخواست هم ورکو، نو یوازې د لفظونو تر حده به هغوی سره ثبوت و چې دوی واده کړی دی، خو اوس ورسره کاغذي ثبوت هم راغی. کله چې څوک د ودونو د اندراج لپاره ځي نو لږې ډېرې ستونزې خو به ورکوي، خو دوی ته به یو قانوني حق ترلاسه شي چې هو دوی واده کړی دی. کله که د بیلیدو خبر راځي نو وړاندې چې به دوی عدالت ته تلل، نو سړي به ویل دا زما ښځه ده او داسې د دوی بیان نه به دا خبره اخیستل کېده چې دا ښځه خاوند دي، یعنې دوی سره بس قانوني ثبوت نه. اس کا سوک عدالت تزیو صدا و کئی نو یو قانونی ثبوت کو ورسر ہے. گیان چند وایي چې په صوبه کې د هندو لکه او د ودونو اندراجولو لړکی ورته یو شمیر ستونزې را مخې ته دي. هم دا وجه ده چې لا دغه قانون عملی شوی نه دی او نه په خطه کچ عامتن ته ګټه ورکړی ده، خو هیلمن دي چې زر به د دې هر څه لپاره تګلاره جوړ شي او د هندو لکه ودونو ته به قانوني لار ترلاسه شي. صوبائی وزیر دا هم ویل چې قانون حتمی نه دی او کچرته هم پکې کمی زیاتې وي نو د هغې د ختمولو لپاره به پکې بدلون د اسمبلی د لارې کولی شي. د ذکر ده چې په سند ایالت کې لږ تر لږه 3 میلیونه پورې هندو ورولي ژوند کوي او په پاکستان کې په لومړي ځل د هندو لږکیو ودونو ته قانوني شکل ورکولو لپاره صوبائی حکومت یو قانون د روان کال فروری په میاشت کې د اسمبلی نه منظور کړی و، خو لا تر دې دمه بل کوم ایالت داسې قانون نه دی منظور کړی. دې سره سره په قومي اسمبلی کې هم یو بل د لږکیو ودونو ته قانوني شکل کول لپاره وړاندې کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
قسم په دې وروستو کې د پاکستان حکومت د سغدریزو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا دعوی کړي دي او په زیاترو وسلوالو ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولہ وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولې چې ریاست یې پخپله په معاملاتو کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړي دي، خو دا هم ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف عملیات هم کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د سرګندونو په اړه څه دریس لري لګول ایازای اورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولہ په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپل د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوی وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول، پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریز بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریز لرلو ضرورت دی، د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي، خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپلې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي،
مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ نہ ہوں.
کارپوتل مسعود زیاته کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیاته کړه کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوج مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وایي چې د پخوانی فوجي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وایي
پاکستان ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے اور اس میں بہت زیادہ
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځ ډلو زور دی. دوی په زور په ادارو خپل اثر خودلې او حکومتي ادارو هم په دغه ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. دا سی ډیر کارونه دي چې حکومت یې خاموشي سره کوي خو اشتهار بازی نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډیر څه په کار دی او چې سره وان دی هغه ډیر کم دی. خدا ویل چې دا څه نه دی نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډیر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
تاسو د ګل ایاز رپورټ ته غوږی. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلیو چې اوس به د بنو او ډی آی خان نه خلک بین الاقوامي هوایي سفر کوي او د دواړو سیمو میدانونه به هوائی میدانونه به انټرنیشنل حیثیت لري. خو د بنو شمالي وزیرستان ولس غواړي او دغه اعلانونو ته څنګه ګوري؟ عمر دراز وزیر لزینو کسانو سره خبرې کړې دي.
زما سب خان خبر ہے کہ امیش دا یی چې میش تا هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشتا رو دا شی دی میش گلی دا وکسی دی گان نه ڈاکی دی مردوڑے بردری می دا پپ پے کے نیر دا بجلی حالا داستی چې سابو گئی نه ونسا میش پے پیس نیر داستی چې تبا او برباد شوی چې دا خالی بجلی سای کو دا وطن در تاسو په کوم میش دا ایرپورټ هیڅ ضرورت نشتا.
امجد خان جی باندې نا په ټولا میا شیا لاس کا سن سلی اصل کا سن درې می دیم ازیت کا سن هوجینه درې می اصل مسئله ټول مل ته بجلی دی گیس دی بے دی فویہ بیماریز یوتشلے
من نشا زادای شمالی وزیرستان وز دیمیش انٹریشی ریدی مشتا یی چ تو سدرن استای و دیمیش اتس سہولات نشتا پس پو وطن شگانا دیمیش بجلی نشتا و دیمیش روڈینا خارو دی دیمیش کیرینا اڑنگ دی مش دا اپیل کی جگانا مشتا بجلی بہ حال سی و کیرینا دارتا جوڑ سی دیر پورٹے پیسہ دا مش پے کیرینا پر روڈینا ولاگی سیم شکیم خالص لای دی دتشلے دے بے طریقہ غنشتا وړا وړکی بندے زے ولاگی جی
زے ملک ریاض دا چ سٹارٹ سی دا خدا کئی دای او مشتا دا گندینا او دا بجلی او دا روڈینا دا دا صفا کو پکیرے سے بجلی تکلیف تا وڑی کی کیرینا دی دو دو مار لے دا دا حکومت مہربانی کو اول دا تا ٹھیک کو وستڑے دا مش جو زے تور چی گئی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب چ ایک مشتا دے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اعلان کڑا دا پخاسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تا جوڑ سی دا عوام سہولت تے پورا دا او عوام بنیادی سہولتین دا دی چ پہلا دا عوام روڈینا امیر دے بے تکلیف تھا وہ بنیادی سا امیر بجلی بالکل ستانا بنی سیٹی سے 24 گھنٹے سے 2 گھنٹے بجلی بھی مسمون وہ سدینا مطلب دا چٹول دے گرمی نہ لوئی پہ تکلیف تھی اسے مرا سخت گرمی دو دا بنیادی مسئلے دا میرا حال سی بے دا نیرا مطلب دا چیستاڑے خو پہلا پہلا دا مشتا دا بجلی سامکو.
دا مشال ریڈیو دا
د عجائب خانو نړیواله ورځ په مناسبت د سوات په سیدو شریف عجائب خانه کې پرون یو دستور او شوچې پکې د سوات د تاریخ پر رڼا کې د عجائب خانې اهمیت باندې خبرې وشوې. په دغه موقع عجائب خانې ته د سکولونو یو شمېر ماشومان هم ورغلي وو. نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
دا عجائب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجائب خانه د عام ولس لپاره خلاص کړی و. په دغه موقع عجائب خانه کې یو درنه دستور شو چې ورته سوات کې د اټلی دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانی خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجائب خانه د اټلی دولت په مالی مرسته له دې وجې بیا جوړه کړی شوې ده چې دا ډیره زیاته اهمه ده. سوات عجائب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په وروستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجائب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه موندل شوي د بیلابیلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودل شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجائب خانه کې ایښودل شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زمانم جواد علي ده، زه د کلاس 10 کې سبق وایم. موږ چې دی میسته راوستل دې لپاره راغلو چې موږ د خپل سواد د تاریخونو خبر شو چې دومره خپل په هغه وخت کې دومره خپل ګلکاري دومره خپل نارسه وستل او دومره خپل کہانی به ګټه کې وستل. دا د هغه ځای کوم دغه موږ په لومړي سره په کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوت باندې کړی دي.
جی زمانم باسي تلید او زه د خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه ز خپل د ملګرو سره اول ځل د سوات میوزیم ترالمه او منګه دلته د ګندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی د دلته په سوات کې دا غي په اړه کې څه سټډي او معلومات حاصل کړم او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سیزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل.
د سوات په عجائب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وای چې د سوات عجائب خانه د پاکستان نورو خارورو عجائب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري.
د سوات میوزیم خو تاریخ په حوالہ سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دی دلته کې د هندوشاهی دی بیا دا غي نه پس اسلامیک دی او د میوزیم والا خو پوره پوره زم تاون نن دا دی چې یاره کم اس کم د خلک راشي د وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې دې خلکو ته اندازه ولګي.
د سوات عجائب خانی انتظامی وینا ده چې دوی د عجائب خانی نړیواله ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجائب خانې ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. فضل واحد چې په فضل وید استاد مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل واحد وای چې اویا کال عمر یې دی او دا ساتي مجلسونه پریخي دي. دی وای د 3000 زیاتې کیسټې ریکارډ کړې دي. شانواز ترکزی ورسره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربې ته لوبه او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر او یو کالونو رسیدلې دی څلوېښت کالونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړې.
درې زره کیسټې ما خالی د زرین موزیک سنټر باندې کړې دي. د باجوړ نم غیر او د سوات نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر منګل به د ارزې سړی راتلو جلال آباد نه اسکوزار دکانداران راتلو د کابل نه به راتلو د پینډۍ نه به راتلو د لاهور نه به راتلو.
فضل وید وای چې هغوی به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه نو په منځ کې به یې پکې لوبې چاربیتې او ټپې هم وکړې او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نظیر دی خدای وبخي دی هم زه ما یو ورځ دی وادي ورې دو ان یو ورځ یو چاربیتې ته وویل وادي ورې چې وکی د زما ور چې پی کوم په قلار د خزو په پیرانو باندې وکوید بار چې یو مجلسی به یو شی وې نو په سیسام داس بل شی په قطر زوي کو جواب نو ور کوم باغې ته موبایل دا داس بګیلې مړز دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شوی د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو وو.
ما دغه جمال جی ویلو چې سلام دې زل قدم شامان الله بچا دغه وای علی نفسو زرمان عمر می کابل تکې دنه نا ډیر می یادی قربان قربان زما وته پلی خمره مې کې کپونه پزان بپرې نه دم د بل وطن شالونه جمال بس دې کبیتونه تمام د غم دي او ترڅو به کوم صفاتونه دنیا پانی د ورمانی تي خلک زین
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو وا هغه د چا داستان وو.
موږ تاج محمد نمرو قصړی رضیا ته کړی پیل ازل ما کړی د خاکستا ګل باچا په جلال آباد کې دکان په هغه وخت کتاب نو چاپخه موږ د یاد وبان یاد اوس ما د سید روزه جی په خبر کې ګرد کیسټو دکان نو تاسو خبره ده.
فضل وید وای چې وسی بچی په بهر حیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خده او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو پزړه کې پنده گونجه گونجه می شوپړا کا غوندې ټنده د زمرینه د شکانه وصله تیرا ده ناروا شکه یڅوک تی کای څنډه چې رسناخلی په میدان بازی په مګدا خرناش جوړی گنه پته شمنډه او طالب جان افارچ اخزه کونډی کې زلمیا غلی ښاور شپه کونه اساده خوانه خدای په پاره یاره ګلمن
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په مندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه.
تاسو د مشال ریډیو اخیری خبری سات غوږی د دې خبرونه په دې اخیری شبو کې د تاسو لپاره یو سندره لرو.
زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما زیم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړوما بل سترګي توربما کل سترګي توربما کل شونډي خپلوما سیم ناست زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناست زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں د غم پہاڑ کی درنا بسری پہ ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں د سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو د سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے
د علی بابا خان په واسه کې تاسو سندره اوریدله. د مشال ریډیو د خبرونو په دی اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه ل عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوک ترګرو پر ضد به د سفر کا کاروایی کوي. دا خبر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال دی پښتنې په جواب کې کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال نن مشالې ډول افغان حکومت تر ډیره پر دې غونډه کې د پاکستان لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسلادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منظوري سربیره اختلافات پیدا شوي دي. د نن قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیر بحث وشو. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکی الوتکه پرېوتی چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. د نن په افغانستان کې د امریکا فوج یو ویاند وویل الوتکه بیګا هغه مهال پرېوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګره الوتکه و. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې پولیس خپل اته ملګري وشلې دي. د ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی وویل دغه پیښنن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسټه شوی ده. د افغان فوج د شپې پر مهال عملیات د وسلوالو د زپور لپاره غټول بللې دي. جنرال قدیم شاه شهیم نن په کابل کې په یو خبر کانفرنس کې ویل چې افغان فوجان په څلور ساعتونو کې یوازې د شپې لخوا لس فوجي عملیات ترسره کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې له پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. د وزیرانو له هنګامې غونډې وروسته نن ښاغلي اولاند وویل چې د رالوېدو په اړه هیڅ یو امکان نسی ردېدای. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو د پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا وایي چینای جنگي الوتکو د سیشمې پرز د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو لمخي په بي احتیاطي سره الوتلې کړې دي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکا الوتکو څخه لازم امنیتي فاصله درلودله.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل لته سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره تر رسیدي زم علي هم میرزاده عبد الله کاکر او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس گارسیا د نه پیاوځه اجازه وړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامن.